سلام ستړي مشه وخت مبخیر تاسو زموږه کله زده رادیو نوورې د خبري خبرونه په خبرونو پیلو. طالبان وو د ملګرو ملتونو په ادارو کې د لزګونو افغان کارکونکو خزو ته د قتل ګواښونه پاره څرګندونه کوي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی پلاوی یو نامه نوی راپور کې ویلي چې ګواښونه د میپمیاش کې د نامعلوم کسانو له خوا شوي وو او د دغو خزو د ساتنې لپاره لنډمهاله امنیتي تدابیر نیول شوي وو. طالبانو د ګواښونو مسؤلیت رد کړی او د دوی د کورنیو چارو وزارت ویلي چې په دې اړه تحقیق پیل کړی دی. د یو نامه راپور په هرات روزګان کې د حجاب د لارښود د څارنې د تشدد د مواردو په غور او هرات کې امازینو ته د خزو پر تک د بندي زیاتونه هم کړی دی. ریپورت وايي د روان 2015 کال د اپریل میاشتې څخه تر جون موارد رانغاړي. د کابل د کورونو کرایا په تیرو کال کې دوه برابر شوې ده. د ایران او پاکستان څخه د پاسه 2 میلیونه ستنه شوو افغانانو پر اتک سره د کورونو کمښت لاپسې شدید شوی دی. د جایداتونو د معاملاتو ځینې دفترونه وایي ځینو مالکانو د کډوالو له راستنېدو وروسته کرایې دوه برابره کړې دي. د طالبانو چارواکو بیا د کورونو د بحران خبره نه ده کړې، خو داسې ښکاري چې په ځینو مواردو کې د سړک جوړونې د پروژو لپاره د کورونو ورانولو د کورونو عریضې کمې کړې دي. کابل ته راستنېدونکي او پلازمینه کې پخواني اوسېدونکي وایي په ځانګړي ډول هغه کورونه چې ډېر ټیټ عاید لري د کرایې په پرې کولو کې له جدي ستونزو سره مخامخ دي. د هند هوایي ځواکونو قمندان وایي له پاکستان سره د مې میاشتې د 4 ورځنۍ جګړې پر مهال د پاکستان 15 جیټ الوتکې او یو بله پوځي الوتکه ویشتلې ده. مارشال ای پی سنگ د څرګندونې د شنبې په ورځ په بنګلور کې یو غونډې ته وکړې او د رویټرز په حواله دا نوموړی ځل دی چې د هند یو لوړ پوړی چارواکی له پاکستان سره د جګړې دا ډول جزئیات رسنیز کوي. د پاکستان د دفاع وزیر خواجه آصف بیا دا خبرې رد کړې او ویلي دي چې هند د پاکستان هیڅ یو الوتکه نه ده ویشتلې. د کشمیر په پلهګام کې پر سیلانیانو له خونړي برید وروسته په میاشت کې هند پر پاکستان برید وکړ چې له سوابي حمله سره مخامخ شو. او لزګونه سره اسرائیلانو د غزې د جګړې د پرخوالي پر ضد طالبۍ کې مظاهره وکړې. د خلک وروسته تر هغه سره کون تر وتل چې د اسرائیلو دولت په غزه کې د جګړې د پرخوالو طرح وړاندې کړه. مظاهره د هغې ټولنې لخوا جوړ شوې چې غړي یې غزې کې د برمته شو اسرائیلانو خپلوان دي. دوی وایي د غزې د جګړې پرخوال به هلته پایته ورسیږي کله چې برمته شوي اسرائیلیان هم له خطر سره مخ نشي. د اسرائیلو د صدر اعظم بنیامین نتنیاهو کابینې د جمعې په ورځ د عملیاتو د پراخولو او د غزې ترنګې د بشپړو نیولو پلان تصویب کړ. خبرونه مو اوریدل او وړاندې سره د مطالبه اوریدل شي. د افغانستان د رسنیو د ملاتړ سازمان وایي په درې هیوادونو په ځانګړي ډول ایران او پاکستان کې افغان خبریالان په ناوړه شرایطو کې ژوند کوي. د خبریالان ویل لري چې چېرته بیرته افغانستان ته ستنه شي ژوندې د مرګ له خطر سره مخامخ دي. بل پلو بیا په همدې ګاونډي پاکستان کې هغه سوداګر په ځانګړې توګه موټروانان چې سوداګریز مالونه په سرحد کې تری وایي چې د ویزی او پاسپورت له ستونزې سره مخامخ دي.
پاکستانی گاڑی چی او افغان ڈرائیور کی پیاو صورت ہم ویزا نہ ول ور کئی او ہم داس ہم تے پاکستان ویزا چراغ ڈر مشکل تکلیف سر ملاوی گینا
وړاندې به د دغه موټروانو ستونزې هم در سره شریکې کړو. تب هم را سره واورې چې ځینې افغاني کورنۍ علاقه وي چې د طالبانو حکومت یې د کورنۍ په غړو کلیوالو په غیر عادلانه ډول بدني سزاوې تطبیق کړې دي. د ځینو تجربې در سره شریکوو. وړاندې به د دوی تجربې را سره واورې. له دې سره بیره که وخت پاتې شو ستاسو پیغامونه هم راخلو نو مطالبه هم شتملتیا هم غواړم.
در دې شیبې
د ازادي راډیو خبري ټولګه
به هم ستړي مشه زفرید سیالیما او په تخنیکی چارو کې را سره شفیق یاردی. د افغانستان د رسنیو د ملاتړ سازمان وایي په درې هیوادونو په ځنګړي ډول ایران او پاکستان کې افغان خبریالان په ناوړه شرایطو کې ژوند کوي. دغه سازمان تازه په ویلمې کې له نړیوالو بنسټونو او هیوادونو غوښتنه کوي چې یادو خبریالانو ته د ویزو د ورکولو اقدام وکړي او د دوی لپاره سمدستي او ګټور ملاتړ چمتو کړي. په همدې حال کې په ایران او پاکستان کې یو شمېر افغان خبریالان وایي چې د نورو ستونزو ننګون ترڅنګ اوس محل دوی د ویزو د نن تدنیت لامل د جبري ډیپورت کېدو له کوخ سره مخامخ دي. نور تفصيل اکرام الله اکرام نورو.
د ایران او پاکستان په ګډون په درې هیوادونو کې د افغان خبریالانو د وضعیت په اړه د رسنیو د ملاتړو بنسټونو له اندېښنو سره سم یو شمیر د خبریالان وایي د نورو ډیرو ستونزو ترڅنګ اوس مهال د جبري اخراج له خطر سره مخ دي. په پاکستان کې میشته یو افغان خبریاله زهرا وایي د دغه هیواد لوري د ویزو د تمدید د پروسې د بندېدو ترڅنګ پولیس دوی نیسي او ریپورت کوي.
په یو پولیس پاکستان د خپل یو ځل د پولیسو لوري ونیول شو.
اوسم چاغه وضعیت را یادوم او خپل او د اولادونو شړه وی چې را یادوم راته ډیره سخته وی، ځکه لاغه پیښې وروسته مې د وړو کې ماشوم وضعیت ډیر خراب شوی دی او اوسم لډی روستونکو سره ژوند کوو.
بسیار بلا تکلیفي قرار داریم.
یو بل افغان خبریال مرزی چې اوس مهال په ایران کې مشته د ازادي رادیو ته وویل،
در حال حاضر
اوس مهال د جبري ریپورت له خطر سره مخ یو. موږ باید اول د ایران اسناد ترلاسه کړو او له هغې وروسته مو د بیا میشتېدنې زمینه برابره شي، ځکه په افغانستان کې مو ژوند د مرګ له ګواښ سره مخ دی او نشو کولی بیرته خپل وطن ته راستن شو.
دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان له رسنیو د ملاتړ سازمان AMSO وایي په درېمو هیوادونو په ځانګړي ډول ایران او پاکستان کې افغان خبریالان په ناوړه شرایطو کې ژوند کوي. دغه سازمان په یو اعلامیه کې چې پرون شنبه د اګست په 9 په ایران او پاکستان کې لمیشتو خبریالانو سره د یوې انلاین ناستې وروسته خبره کړې ویلي، په دې هیوادونو کې افغان خبریالان د ویزو د نه تمدید د پولیسو له تاوتریخوالي امنیتي فشارونو اقتصادي ستونزو او نورو بیلابیلو ننګونو سره مخ دي. دغه سازمان ویلي په درېمو هیوادونو کې دغه خبریالانو د ستونزو د حل لپاره باید نړیوال بنسټونه د مالی تمویل په چمتو کولو سره مدافع وکیلان وګماري ترڅو د کډوالۍ د قضیو په ګړندې کېدو کې مرسته وشي. په اعلامیه کې راغلي چې په کوربه هیوادونو کې د خبریالانو د ملاتړ په هدف د ځانګړو فندونو رامنځته کول او د نړیوالو بنسټونو لوري د ادبار پانو صادرول نور اړین اقدامات دي چې کولای شي د خبریالانو وضعیت ښه کړي. په همدې حال کې په پاکستان کې د افغان خبریالانو یو ویډل د اګست په 9 په یو اعلامیه کې د اوسنی وضعیت په اړه اندېښنه ښودلې او د پاکستان په ګډون د رسنیو لملاتړ کوونکو نړیوالو بنسټونو او کډوال منونکو هیوادونو غوښتي چې د خبریالانو د نیولو شړلو زورولو مخه ونیسي او اجازه ورنکړي چې هغوی طالبانو ته وسپارل شي. د یادونه ورده چې ایران او پاکستان په وروستیو کې د هیوادونو د افغان کډوالو د ایستلو او افغانستان ته د استولو لړۍ لا پراخه کړي. د راپورونو پر بنسټ پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلې واکمنۍ وروسته زیات شمیر خبریالان د بیکاری او د طالبانو د حکومت د سیاسي فشارونو له امله له افغانستانه وتلو ته اړ شول او ډېر وی ایران او پاکستان ته پناه یوړه. د خبریالانو ملاتړو بنسټونو په افغانستان کې د خبریالانو په وړاندې د ګواښونو په زیاتېدو اندېښنه ښودلې ویلي دي چې افغان خبریالان له ویرې نیولو او شکنجه کولو په ګډون له ګڼو ننګونو سره مخ دي.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور موږ درکو، قضاوت تاسو وکړي.
ازادي رادیو څلوروي ساعته.
پس از مغرق لازده ای رادیو نوره، طالبان و دا حکومت دا امر بالمعروف وزارت دا ملگور ملتونو دا خزو تانگی حق راپورو چه ویلی و افغانستان که خزو انجونی لابراخو محدودیتونو و تاو تریخوال سر مخ دیرت کلی او دا یو غیر مسئولانه و سیاسی راپور بللی دی. دا دا وزارت ویان پخبل اکسپانی دی و غیز پیغام پخبر اول سر ادا کلی چه پا افغانستان که دا خزو شرعی و قانونی حقون خوندی دی او دوی دا خبل ذات فات و کورنی کورنی امنیت له بشپړ تضمینه برخمنې دي. له دې سره سره یو شمېر افغان ښځې ونجونې بیا وایي چې دا داوی د دوی د ورځني ژوند له واقعیت لري دي او د طالبانو حکومت محدودیتونه او د امر بالمعروف وروستي اقدامات ښځو ته د ویرې فضا رامنځته کړي. نور تفصیل فیروز عزیزی نورو.
د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت د ملګرو ملتونو د ښځو څانګې یو ان وومن هغه راپور رد کړ چې ویلي و افغانستان ته ستنې شوې ښځې او نجونې له پراخو محدودیتونو سره مخ دي. د دغه وزارت ویان سیف الاسلام خیبر په خپله ایکس پاڼه د یو غږیز پیغام په خپرولو دا راپور بې بنسټه، غیر مسؤلانه او سیاسي بللی دی. نوموړي ادعا کړې چې په افغانستان کې ښځې له خپلو شرعي او قانوني حقونو او د خپل عزت، عفت او کورني امنیت له بشپړ تضمینه برخمنې دي. سیف الاسلام خیبر زیاته کړې
امر بالمعروف نهی عن المنکر او شکایتونه اوریدلو وزارت د ښځو د کرامت، عزت او مشروع حقونو ساتنه خپل دینی او ملي مسؤلیت ګڼي او د همدې موخې لپاره تیرو څلورو کلونو کې د پام وړ اقدامات ترسره کړي. افغانستان کې د ښځو په وړاندې هیڅ داسې وضعیت شتون نه لري چې د ملګرو ملتونو د ناسم انځورونو او تبلیغاتو سره برابر وي.
خو یو شمېر افغان ښځې او نجونې وایي چې دا دعوی د دوی د ورځني ژوند له واقعیتونو ډېرې لرې دي، ځکه په خبره یې د دې تر څنګ چې دوی د زده کړو، کار او په ټولنه کې له آزاد حضور او تګ راتګ محرومي سوي، ورځ بلې ته زیاتېدونکي محدودیتونو پرې ژوند نور هم ستونزمن کړی دی. له دې ډلې یوې نجلۍ چې نوی غوښتل راپور کې نوم خپور سي، ازادي راډیو ته وویل چې دې ته اجازه نه ده ورکول سوي چې له نارینه محرم پرته ټکسي ته پورته سي.
انتقال ندادم. سید افغانانو که وام چه موتر چلون که وحیلی و چه سیدی لمحرم پرتا انتقال نکرم. ده اقوی موترون خالی و خود سیدی لمحرم پرتا نورلی. کتا ما بشپر حجاب غسته و خدا چه ناری نرسرن و اومین شکرای چه موتر ده بورتشم. زهال تل چلو رو تشپگنیم و بجو پوری پاتی شون. ترغه چې وخت د خپل میډه او کوشنی ماشوم سره سم سره یو ځای شو او زه وتوانې دم چې له دوی سره کوټه ولاړ شم.
یو بل انجلۍ هم چې نه غوښتل راپور کې نوم خپور سی، وی ویل چې دا محدودیتونه ان تر دې حده د ویرې او رواني نامنۍ لامل ګرځېدلی چې په خبره یې دوی حتی له کوره د وتلو جرات نه کوي.
په خوځو باندې باید نور په ځان سره تنګ سي او دوی حتی خپل سوري هم وډاري جولار چې خپل ویر او پیدا کړو له دوی کې ویر پیدا کړي، ځکه چې دا امکان لري چې دا د خوځو په ذهني ناروغۍ پیدا کړي، کورنۍ ستونزې ورته پیدا کړي، ځکه چې هغه نه باید له ښځو سره داسې چلند وسي.
دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو د ښځو څانګې د اګست په اوومه په یو راپور کې ویلي و چې هغه افغان ښځې او نجونې چې بیرته هیواد ته ستنې سوي له بېوزلۍ، د کم عمر ودونو، تاوتریخوالي او پراخو محدودیتونو سره مخ دي. د ادارې له نړیوالې ټولنې غوښتي چې د افغان ښځو او نجونو د حقونو د ساتنې لپاره بیړني اقدامات وکړي، سره له دې چې طالبان تل د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ښځو او نجونو د حقونو د خوندي کولو ادعا کوي. خو د 2021 کال په اګست کې وخت له رسیدو وروسته دوی له خپلو بنسټیزو حقونو لکه لشپږم ټولګیو پورته ښوونځیو او پوهنتونونو کې له تعلیم، ټولو غیر دولتي او دولتي ادارو کې له کاره راګرځولي او دغه راز د دوی پر سیاسي، ټولنیز او کلتوري ګډون هم محدودیتونه لګولي دي. له دې سره د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر قانون چې د 2024 کال په اګست کې خپور سو، د ښځو د ټول بدن د پوښلو تر څنګ د دې قانون د متن له مخې د فتنې، د ویرې له امله د مخونو پټول هم الزامي سوي دي. د قانون کې حتی د ښځو غږ اورات ګڼل سوای او پکې راغلي چې ښځې اجازه نه لري چې په لوړ غږ سندرې یا نعت ووایي او حتی په لوړ غږ د قران کریم تلاوت کول هم ورته منع سوي دي. که څه هم د قانون او د ښځو پر وړاندې د طالبانو د حکومت محدودیتونه له پراخو ملي او نړیوالو غبرګونونو سره مخ سوي، خو دوی لا هم تر اوسه پرې بیا غور نه دی کړی.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستي، مالی وزارت سره کوم ستونزه لري؟ اته زر ته زر حال کې
د سیانګالو شخ
کنده خځه ما غوا مې مال مې ټول مې در بدر
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
مون خپل ډیر ل دی ازادي رادیو نل تکړی دي ځان حقوق دې بل حقوق دې گاوه
په ساده او روانه ژبه
او کچېرې مې دار او څنګه نه ما و د ازادي رادیو ته د سترو نور مې دار کړی وای چې ګان
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
تاسو زموږه کلاساتي راډیو نوري د پاکستان نمبر پلیټ لرونکو بارونکو سوداګرو موټرو یو شمېر افغان موټر چلونکي او مرستیالانې کلیندار وایي پاکستانی چارواکو ورته دغه هیواد ته د داخلېدو اجازه نه ده ورکړې. دوی وایي د چارې سخت اندېښمن کړي، ځکه په خبره د پاکستان سفارت له دې امله چې موټر یې د پاکستان نمبر پلیټ درلودونکي دي دوی ته ویزې هم نه ورکوي. د طالبانو حکومت د ترانسپورت وزارت وایي په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو په تورخم کې یو شمېر طالب سرچینو ازادي راډیو ته د ستونزو تایید کړی وی ویل خپل د ترانسپورت وزارت سره یې د ستونزو شریکه کړې ده. د تورخم بلې غاړې ته د آزادو قبایلو ترانسپورتي شرکت مسؤلینو هم ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل پاکستاني چارواکو سره یې په دې اړه خبرې کړي، خو تر اوسه یې کومه پایله نه ده ترلاسه کړې. په دې اړه نور تفصیل اکرام الله اکرام نه په دې راپور کې اورو.
په داسې حال کې چې د رواني اگست لومړۍ نیټې وروسته د پاکستان او افغانستان د سوداګریزو موټر چلوونکو او د دوی کلینرانو ته د ویزو درلودل لازمي شوی، یو شمېر دوی شکایت کوي چې دا موټری پاکستان نمبر پلیټ لري، د پاکستان سفارت ویزا نه ورکوي. دوی ویل هم دی عمله لزګونه لارې په تورخم کې افغانستان غاړې ته بندې پاتې دي. یو موټر چلوونکي چې نه غوښتل په دې راپور کې نوم خپور شي، ازادي راډیو ته وویل دې چارې سخت اندېښمن کړي دي.
پاکستاني غاړې چې افغان ډرایور په یو صورت ویزا نه ول ورکای او هم داسې د پاکستان ویزا چې راخره ډیر مشکل تکلیف سره ملاوي کینا. مو خو کراچۍ گاډیو کراچۍ لاغلو ترانزیت گاډیو د 15 ورځې میدانې او ته هغه کې ودرولو به چې را خوش کړو ته ویزا را ما چالو کړي او سخت مصیبت سره راګیری او لارې مو خپل پاکستانی د خلارې زمونږ دي او داسې تکلیف په دغه سره مخامخ یو چې شش به مشکل ته تورخم کې ولر سره څوک پختنم نه کړور.
یو بل موټر چلون کې چې دی هم نه غختل پر اپور کې نو مخبور شي د اگست په لسم ازادي راډیو ته ویل
دا سی حساب دی چې لګا موږ افغانانو ګار خلکو چې ډېر زیات ټول پاکستانی ګاډي ټیټونه چې کم دی را ټیټونه چې دا چاشتم وی زین شي ورکول را ویزو پته نه لګي چرته ورکی څنګه چل دی. کله دا خبرې کې چې افغانانو ته موږ د ریکارډ کې اجازه نه ورکو کله چې کله چې بس ګاډي ټول یې سار دی ولا شي ولېړي چا غم نه خړل.
دوی ادعا کوي چې د پاکستان حکومت لخوا ورته ویل شوی چې خپل موټرې په پاکستان کې وپلوري او نور افغاني نمبر پلیټ لرونکي موټرې دی واخلي. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونی مسؤلینو هم ازادي راډیو سره په خبرو کې دا ستونزو منله. د تورخم بلې غاړې ته د آزاد قبایل د ترانسپورتي شرکت مسؤلینو هم ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې څوم پاکستانی چارواکو سره په دې اړه خبرې کړي، خو تر اوسه کومه پایله نه ده ورکړې. د دې شرکت مشر اقبال خان ازادي راډیو ته وویل
جی بالکل ویزن ورکي چې موږ دا لیکل د سشيوي چې پاکستانی لارې لمبر پلیټ چې کوم دی پاکستانی به ووزی او افغانې رور چې دی افغانی لمبر پلیټ کې به په ویزه راځي. بل دا خبره د سدا چې 95% چې پاکستانی پلیټ چې دی دا د افغانانو رونو دی او ډرایوران هم کلینډران چې دی هغه هم افغانان دي، نو په دې پاکستانی پلیټ باندې افغانی رور ته ویزن لګور کوي.
که څومره طالبان حکومت د ترانسپورت او هوایي چلن وزارت وایي حکمت الله ACP په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړو، په تورخم کې یو شمېر طالب سرچینو ازادي راډیو ته وویل چې اوس مهال په دې خرګوټي کې لدرې تر 1400 لارې ولاړې دي چې پاکستاني لوري چلوونکو او مرستلانو ته ویزې نه ورکوي. دغه سرچینو ازادي راډیو ته دا هم وویل چې دا ستونزه دوی خپل د ترانسپورت وزارت سره شریکه کړي تر څو په لوړه کچه په دې ستونزه خبرې وشي. دا په داسې حال کې ده چې پاکستان او افغانستان د رواني اګست میاشتې لومړۍ نیټې وروسته د دواړو خواوو د سوداګریزو موټرو چلوونکو مرستیالانو ته د ویزو درلودل حتمی کړل. مخکې لدی دوی لویزی او پاسپورت پرته د ټاټ پر بنسټ تګ راته کوو. که څوم د 3 جون په شلمه په افغانستان کې د پاکستان سفارت په خپل ایکسپانا دی وی خبرتیا په خبرولو سره ویلی و چې افغان موټر چلوونکي او ترانسپورټرانو ته د $100 په بدل کې وکړنه ویزه ورکوي چې سو ځلې پر تګ راته کول شي، خو یو شمیر موټر چلوونکو له دې وړاندې ازادي راډیو ته ویلي چې د ویزو په اخیستلو کې له سختو ستونزو سره مخ دي او باید د تګ راتګ د پخوا په تیر د ټاټ په سند پیل شي. د یادولو ده چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د ترانسپورت او ترانزیت موضوع تل له ستونزو سره مخ وي چې لامل یې د دواړو هیوادونو ترمان سوداګری هم زیانمنه شوی.
ازادي رادیو لا تازه خبرونو، مهم راپورونو، ژور تحلیلونو، معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي رادیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي څپو دولسه شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر اوو بجو پر لنډو څپو نونس یویشت او پنځویشتو مترو موندلای سي.
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڑا د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شي. ازادي رادیو ډاٹ کام ته ورشي.
تاسو زموږ غږ لا ساتئ رادیو ناوړی اوس کولای شئ چې زموږ خبرونه په ژوندۍ بڼه په 24 ساعته توګه زموږ پر اپلیکیشن باندې واوري زموږ ویب پاڼې ته چې پته یې ازادي رادیو ډاٹ کام د هلته ورشئ زموږ اپلیکیشن ډاونلوډ کړئ 24 ساعته زموږ خبرونه په غږیز ډول باندې واوري همدارنګه کولای شئ پر ویب پاڼه باندې موږ تعقیب کړئ هلته مو راپورونه ولولې پر سوشل میډیا باندې ټویټر فیسبوک انسټاګرام او همدارنګه په واتس اپ ګروپونه او ټلګرام ګروپونه کې موږ در سره تعقیب کړي وړاندې به ستاسو پیغامونه هم درته ولرو خو اوس دې ترازو چې ځینې افغاني کورنۍ دا کوي چې د طالبانو حکومت یې د کورنۍ په غړو او کلیوالو په غیر عادلانه او له هیڅ ډول قانوني حقونو پرته خپل سری حدود او تعزیري سزاګانې تطبیق کړي دي دوی دا موضوع ازادي رادیو سره په خبرو کې څرګنده کړه که څه هم د طالبانو حکومت په دې اړه ازادي رادیو سره له خبرو کولو ډډه وکړه خو د دوی د حکومت سترې محکمې دا ویلي چې تیر یو اونۍ کې له ډېر زیاتو کسانو باندې یوازې تعزیري سزاګانې تطبیق کړې دي ځینې حقوق پوهان بیا وایي او هغه کسان چې د بشري حقوقو مدافعین دي چې دا ډول سزاګانې غیر عادلانه او په خپل سری ډول په افغانستان کې په مخالګو باندې تطبیق کیږي ورزو الله فیروزی عزیزی دینا پا دیرا پوری که ده اغو کسانو تجربه ورو چه ده کورنی و پا غلو بانده یا پا کلیوالو بانده ده دوی پتکو پا غیر عدلانه دول ده طالبان لخوا حدود او تعذیری سزاگانی تطبیق شوه دی
سخت بدرو و حالو که لخیره ده امار استودیوم نه
د پکتیا ولایت اوسیدونکو د چوی طالبانو دوه نه مخکې د دغه ولایت څمکنۍ ولسوالۍ دوه اوسیدونکو چې دای ورسره پیژني د غلاو په تور په عام محضر کې بدرو وهل د چي د موضوع د حساسیت لامل یې نغښتل راپور کې خپل او د هغو کسانو نمونه چې په درو وهل سوي واخیستل سي دغه بدلولو په شرط ازادي راډیو ته وویل دغه کسان اوس په شپږو شپږو میاستو باندې محکوم او په زندان کې دي
او خلک ورته راټول کړل بازار اعلانونه وکړل چې تاسو راشئ پاس مرکزي سټوډیوم کې مو پروفیسر ولیدې او هغوی به درو وهل کېږي او تاسو ورته راشئ تر څو نورې دفتر واخلې دې لپاره یې سټوډیو ته ور وبلل له همدې وړاندې یو پېښه ترسره شوې وه چې یو کس و غلطو کړنو له وجې دا هم ډېر سخت په درو وهلو کې له خیره د هماغه سټوډیوم نه
د ننګرهار ولایت د ویلری پرتی ولسوالۍ یو اوسیدونکی هم ادعا کوي چې د طالبانو حکومت یې ځوان ورور څلور میاشتې مخکې عام محضر کې پر نه دېرش درو وهلی او د دوو کلونو بند سزا یې ورته اورولې ده د چینه غوښتل د موضوع د حساسیت له امله یې د ده او ورور هویت یې په راپور کې خپور سي د غږ پتلولو په شرط ازادي راډیو ته وویل ورور یې چې د څو ماشومانو پلار هم دی له تیرو څلورو میاستو راهیسې په سیمه کې د ځینو کسانو لخوا د ده د ادعا پر بنسټ د دسیسې او نامعلوم جرم په تور او له هیڅ ډول حقوقي څار او تعقیب پرته زنداني دی که څه هم د طالبانو حکومت د سترې محکمې وایان عبدالرحیم راشد په راپور کې د مرکز سویو کسانو د ادعاو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي او له خبرو کولو یې ډډه وکړه خو د شنبه په ورځ د اګست په نهمه دغې محکمې په خپله اکس پاڼه په یو بیان کې ویلي چې تیر یو اونۍ کې د افغانستان په شپږو ولایتونو کې د دوی په خبره یو دیرش مجرمینو او متهمینو ته تعزیري سزاګانې ورکړې دي په بیان کې د شپږو ولایتونو میدان وردګ کندوز کابل زابل کاپیسا او بغلان ښودل شوي خو د تورونو د څرنګوالي په اړه یې جزئیات نه دي ورکړي دغه شان په تیر یو میاشت کې د دغې محکمې د بیلابیلو بیانونو پر بنسټ چې پر اکس پاڼه یې خپاره کړي په ټول افغانستان کې په دغه موده کې په محضر کې یو اتیا نارینه او ښځینه او ته تعزیري سزاګانې ورکړل شوي دي دغه شان د طالبانو د سترې محکمې ویاند عبدالرحیم راشد د شنبې په ورځ د اګست په نهمه رسنیو ته په استولي غږیز پیغام کې بیا ویلي چې په تیرو څلورو میاشتو کې د افغانستان په 22 ولایتونو کې د بیلابیلو تورونو له امله پر درې سو څلوېښت کسانو تعزیري سزاګانې تطبیق کړې دي. د طالبانو حکومت په داسې حال کې د تعزیري سزاګانو او شرعي حدودو د جاري کولو د دوام راپورونه ورکوي چې ځینې حقوق پوهان او د بشري حقونو مدافعین دا سزاګانې غیر عادلانه او خپل سری بولي. د افغانستان د حقوق پوهانو ټولنې مشر او حقوق پوه میر عبدالواحد سادات په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
هغه اجراءات د افغانستان د محاکمو لخوا ترسره کیږي د حقوقي لحاظ او حتی د اسلام د مبین دین د ارزښتونو پر اساس تر جدي سوال لاندې راځي. اصلي مسله دا ده چې په اوس وخت کې متاسفانه د افغانستان قوانین استمرار نه لري، یعنی قانون جزا او هغه قوانین اجراءات جزایی په افغانستان کې تنظیم کړی و، د افغانستان د ستر محکمې قانون او د محاکمو د اجراءات قانون نافذ نه ده.
ښاغلی سادات وایي تعزیري سزاګانې د افغانستان د جزا قانون د تسجیل سویو اصولو او قصاص دیات او حدود بیا د اسلامي فقه پر اساس باید تطبیق سي. خوب خبره ای دا مسایل په داسې وخت کې عدالت تامینولی سي چې په تعزیري مسایلو کې تورن کاستا د دفاع حق ورکول سي او په حدودو کې د اسلامي فقه ټول اصول او لکره او بې پرې څارنې وروسته لګول سوی تور پر ثابت کړل سي. داسې مهال چې د ګڼو نیول سویو، شکنجه سویو، قصاص او په درو وهل سویو کسانو کورنیو ازادي راډیو سره خبرو کې داوی کړی چې د طالبانو په واکمنۍ کې نه د تعزیراتو لپاره منل سوی قوانین سته او نه هم تورنو ته د مدافع وکیلانو او دفاع حق ورکول کیږي. د غشان د بشري حقونو د فعالانو د اتحاد HRIU غړي فهیم فرواک ازادي راډیو ته وویل:
از نگاه حقوق بشری چنین مجازات هایی به ویژه قصاص و شلاق در ملای عام نقض آشکار کرامت انسانی
د بشری حقوقو له اړخه دغه ډول سزاګانی خصوصا قصاص یا اعدام او په عام محضر کې د خلکو په درو وهل د انساني کرامت سرګند سرغړونه ده. د قضایي محکمو د بی‌طرفۍ او د ظالمانه او غیر انساني چلند د مخنیوي ښکاره بیلګه ده. نړیواله ټولنه باید د اقدامات د بشریت ضد جرایم او پتوګ وپیژني. د طالبانو دوسیې په نړیوالو عدلي او قضایي محاکمو کې وسیلي او د غیر قانوني سزاګانو د بیړني توقف لپاره دی پر طالبانو سیاسي او حقوقي فشارونه زیات کړي.
که څه هم د طالبانو حکومت تل ټینګار کوي چې دوی پر ټولو هغو کسانو چې دوی مجرمین بولي د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د عدالت تامینولو لپاره حدود او دیت جاری کوي او تعزیري سزاګانې ورکوي، خو حقوق پوهان، د بشري حقونو مدافعین او بیلابیل نړیوال سازمانونه یې له دې عمل خپل سري او غیر عادلانه بولي چې په خبره افغانستان کې مشروع ولسواکه حکومت او اساسي قانون نسته او د خپلواک او عادلانه قضایي سیستم چې درېمګړي بنسټونه پرې څارو لري موجود نه دي. د یادونې ده چې د طالبانو حکومت لخوا خلکو ته د دې سزاګانو ورکول تل له نړیوالو خبرګونونو سره مل وي. د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بنټ سه شنبه د بشري حقونو د څار سازمان په کوربتوب یو آنلاین غونډې ته په خبرو کې افغانستان کې په عام محضر کې د طالبانو لخوا د اعدامونو او د بدني سزاګانو د دوام او زیاتېدو په اړه اندېښنه څرګنده کړه او ویل چې دا سزاوې په روان کال کې دوه چنده زیاتې شوې دي.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم. د ازادي رادیو کارکونکو ته جامعه کوچه مدیاوازنی ولایت د ما نظر خدا غدا سی رفا ترپیسونو که خلق دی کخ پا پالا نبنده نپویگی نو دا خلق دیر مصرف همو که خواه کخ یا سیده کلال یا غا اصلات ورنکی دا دیده دینا پو هایو لوجه سخه د ما نظر دا غدا سی دا خلقو تسی کم خلق کروندگر دی دوست دا باید پو هاوی ور کول سی پهار و لسوالی که باید انجنران وی آغا انجنران سیده یو کروندگرو تا لرکو ونکی دی پسل شعب دیر کن تو کری نو دغه سی په زراعتي شوبو کې باید وی انجنیران څخه وروسته په هوا ولر. السلام علیکم.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. د ازادي راډیو ټول کارکونکو ته او اوریدونکو ته او ټول لره بر افغانان ته سلامونه نیکې احترامات وړاندې کوم. بعد سلامه شورونو تر څو وخت به موږ مهاجر کلونه کلونه د بل پک شورو ته مشتر کړي په مهاجرت دا د چا د لاس د زموږ خپل د لاس چې سړی راسي هغه تر شا ودرېدو شل کاله غراله تر شا ودرېدل هغه خپل ډالر جمع کړو لاره خارښت هیڅ کو اشرت کې دلته غریبانان بریان د غریبانان او پسنګر کې بمړ کېده او به نه دروښت و سغه غریبانان پاتې برته پر غزه غریب وزلن کې هغه ولاړ خارج ته وس په ډالرو سره و برته 15 کاله بچ دا حکومت ور دغه دغه حکومت غریب خلک بیا دغه حکومت زوري بیا بل حکومت سره هغه زوري اداره زیب ډالر جمع کی ولاړ سی بلکې شوارت زما په ایران د افغانانو ته چې راځي نور دې چا په سينو ټول غریبانان ورون ته پیغام داده چې دې چا په سينو بس دا غلندغره په سیشن ورلانو قسم په خدای کوم مخطب لاش بریا زموږ د پسنګر کې مور ورته ناس جنگ موش پروره غلا سبا چې کامیاب وسول بل دې نه پیژن ته د ماشان روډي قسم په خدای کې دا هم د غید نن دا غټ یو لاړه افینځه غریبانه پاتېږي بیا به نور دلم وزون خپل په ورونه ظلم مکو پر د افغانانو شپات قاسکر پاتې دی خورو رغوله یا کاربن پاتې دی یا هر څوک پاتې دی ظلم